وخت د ماجګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په خبر ایجنسی کې د مشرانو جرګه په کراچي کې د عوامي شلګون د خړو وژنه او د دې ګوند د وژنو په اړه نوې فیصله، په باجوړ کې د امن کمیټي د غړي وژنه، په پاکستان کې د مرګ سزا ختمولو په اړه د سپریم کورټ درخواست، او دا شان د افغانستان او پاکستان اړیکې د بیا غوښتلو کولو هڅې هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درته کوو. یو شمېر نور رپورټونه هم درو. په پیل کې به احمد شاه اعظمي خبرونه وایي. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د خیبر ایجنسی مشرانو له امنیتي ځواکونو د لارو خلاصولو او د مارچر شیلینګ د بندولو غوښتنه کړې ده. په کابل کې په بمې چاودنه کې د افغان ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. او د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو په دونیتسک ښار کې غونچۍ بمونه کارولي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ایجنسی مشرانو له امنیتي ځواکونو د لارو خلاصولو او مارټر شیلینګ د بندولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په پېښور کې د خیبر ایجنسی د باډي سیمې قومي او سیاسي مشرانو په تیرا او باډه کې د پوځي عملیات په حق له پیوه غونډه کې وکړه. په غونډه کې د سیمې د قومي اسمبلی غړو هم ګډون کړی و. په دې اړه قبایلي مشر شاه فیصل افریدی نن مشال رادیو ته وویل
ټول نړم به خبره خدا او چې اپریشن دې نه کیږي چې کبیا اپریشن کیږي نو د اپریشن دې کې دوه په نتیجه کې د موږ دوه مطالبه دي چې یو خو الته کم خلک موجود دي هغه ته د با عزت طریقې دې راوتلو لیره پکور دو ته اپور دې اپریشن وزن دا ولا شي ته کومه پورې چې ټول خلک دې علاقے نه راوتي نیوي. دویمه خبره دارو چې اپریشن شروع شي نو دا موږ سره د خبرون لاندې شروع کی چې په هغه کې موږ ته یو ټایم فریم مخایل شي چې دومره ټایم به د اپریشن جاری وي.
په غونډه کې یو مستقله جرګه هم وټاکل شوه چې په روان وخت کې به د باډي سیمې د کشالي او د بیکورسو خلکو د ستونزو د حل په لړ کې له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره ویني. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې په تیرا باډه کې د اکتوبر د 14 نیټې راهیسې د وسوال پر ضد د خیبروان په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوي دي. په کراچي کې د عوامي نشل ګوند یو غړی وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پېښه پرون شپه د ښار په پښتون میشته سیمه فرنټیر کالونی کې رامنځته شوه. پولیس چارواکي وایي وژل شوی شاهد رحمان او د هغه ملګرو د سیمې پر یو سړک د خپل ګوند بیرغونه لګول چې وسوالو برید پر وکړي. د عوامي نشل ګوند پلویان تر دې پیښو وروسته د سیند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه او په پېښه کې د ککړو کسانو د نیولو او په سیمه کې د وسوالو ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه کول. یاد ګوند د پېښو په خبرګون کې نن په اسلام آباد کې د سینټ له غونډې څخه هم بایکاټ وکړي. نوی نسل ګوند له خوا تر احتجاج وروسته د سیند صوبې د وزیر اعلی سلاکار وقار مهدی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونه به د کراچي په لویدیځ ضلع کې د وسوالو ګوندونو پر ضد عملیات وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د عوامي نشنل ګوند پر پلویانو د حملې د اف آی آر حکم یې ورکړی او د سیمې تھانهدار او ډی ایس پی له خپلو دندو څخه ګوښه کړی دی. د پاکستان پر یو شخصي ټلویزیون د بندیز په ضد نن په بیلابیلو ښارونو کې خبریالانو لاریونونه وکړه. په پاکستان کې د برقي رسنیو د تنظیمولو ادارې پیمرا پرون پر شخصي ټلویزیون ایر وای نیوز باندې د 15 ورځو لپاره تیر ورځ بندیز ولګاوي او د عدلي په ضد د یو پروګرام خپرولو په واجه دغه ټیوي اجازهتنامه د 15 ورځو لپاره منسوخ کړه. د همدې په خبرګون کې د خبریالانو اتحادیو نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه ترسره کړل او له حکومت یې غوښتنه کول چې پر یاد ټیوي دی لګول شوی بندیز لرې کړل شي. د پېښور پریس کلب مشر ناصر حسین په دیار نن مشال رادیو ته وویل
څنګه چې موږ مخکې پروټیسټ کړی دا جیو حوالے سره اوس هم ایئر وای چې کوم انتظامیه زموږ یقیندانی والا ورکو چې دې بحالۍ لپاره موږ هر قسم سټرګل وکړو جدوجہد وکړو. چې کوم میډیا اونرز دي دې له پکار دا یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې دا چې موږ پروګرام بسنګ کوو او خپل اختلافات چې کوم دي کنه په دې کې مړه والی.
تر دې وړاندې هم پر یو بل شخصي ټلویزیون جیو نیوز باندې دا ډول بندیز لګول شوی و. نن په کابل کې د سړک پر غاړه د شخصي بم په چاودنه کې د افغان ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي چې چاودنه نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د چلستون اړوند د اقای علي شمس په سیمه کې د ملي اردو د عملی پر کاسټر ډوله موټر شوي ده. ویان زیاتوي چې په چاودنه کې شپږ ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دي. د افغانستان د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ په سیستان سیمه کې یو پولیس پر خپل درو ملګرو ډز کړی او درې واړه وژل دي. دا خبره د هلمند د مرجی ولسوالۍ وی نږدې معتبرې سرچینې مشال رادیو ته وکړه. سرچینې زیاته کړې چې دغه پیښه تیر شپه شوې چې حمله کوونکي پولیس هم د نورو پولیسو په مقابل ډزو کې وژل شوی دي. د سرچینې په وینا له دې حمله وروسته د پولیس اړوند پوسټ هم سقوط شوی دی. په همدې حال کې د هلمند امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتو مسول سمونیار عبید د درې پولیسو وژل کېدل مني، خو وایي سیمې ته د لا تحقیقاتو لپاره یو پلاوی لیږل دي. د امریکا وسړنیز اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د دې باوجود تر ټولو لوړې درجې ته رسیدلی چې د امریکا حکومت د تولید د لمن زړولو لپاره 8.6 اربع ډالره مصرفوي. نن په یو خبر سوي رپورټ کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې لخوا ویل شوي چې په 2013 کال کې کوکنار پر 2,09,000 اکر ځمکه باندې کرل شوي و. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې اوسنی کار د 2008 کال ریکارډ مات کړ چې پر 1,09,000 اکر ځمکه د کوکنارو کار شوی و. ادارې ویلي چې د کوکنارو زیاتوالی لاملونه د کوکنارو د بیو لوړیدل، ارزانه کاریګر او اسانه ټکنالوژي ده. په کابل کې د امریکا سفارت د کوکنارو د کرهنې زیاتوالی یو ناهیله کوونکی خبر بللی او لنوي افغان مشرتابه هیله شوه چې د نشي توک په ضد خپل رول ولوبوي. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د روان میاشت په سر کې د ختیځ ښار دونیتسک په ګرمیشتو سیمو کې غونچې بمونه کارولې دي. دغه نیویارک میشت سازمان چې پرونی راپور خپور کړی ویلي دي چې دغه بمونه د حکومتي ځواکونو او رسپلو بیتون غرتونکو ترمنځ د دونیتسک تر یو درزن زیاتو ځایونو کې کارول شوی دي. د بشري حقوقو سازمان ویلي دي چې دا امکان نه لري چې د یو شمېر بریدونو ذمہوار څوک وګڼل شي، خو کره شواهد ښیي چې یو شمېر غونچې بمونه د بمونو ذمہوار د اوکراین حکومتي ځواکونه دي. سازمان ویلي چې دغه بمونه د جنگ د قوانینو سرغړونه کوي. او امریکا د ترکیه دغه فیصله ساینه کړې ده چې پکې د هیواد د کوبانی ښار د دفاع لپاره عراقي کوردانو ته شام ته د تلو لپاره د لار ورکولو اجازه ترکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په کلابنسوي کوبانی ښار کې جګړه روانه ده او د دې ښار کورد دفاع کوونکي د تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملې سره مخامخ دي. دا تر دې مهاله د مشال ډیو خبرونه او ساس پام د کرنسی د نرخ او د موسم د حال پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.03 روپیه او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.03 روپیه او 80 پیسې او په 1.05 روپیه او 50 پیسې، یو یورو په 1.03 روپیه او 50 پیسې او 1.03 روپیه او 50 اویا پیسې، یو درهم په 1.05 روپیه او 50 اتیا پیسې او په 1.05 روپیه او 10 پیسې، یو ریال په 1.05 روپیه او 45 پیسې او په 1.05 روپیه او 40 پیسې او یو افغانۍ په 1.01 روپیه اخیستل کیږي او په 1.05 روپیه او 50 اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پېښور، بنو او کوټه کې به موسم شین وي. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 10، بنو کې هم 10 او په کوټه کې 20 ریکارډ شوی دی.
خبرونه مو په سر کې له احمد شاه زمي څخه اوریدل او بیا مو د موسم حال له رابعه اکرم خان اوریدي. د مشال ډیو په دې روانه وروستۍ خبري غړي کې د نن ورځې تاسو د زینو نور ریپورتونو ترڅنګ دغه مهم ریپورتونه مو اوریدای شئ. د خیبر ایجنسی سیاسي او قومي مشرانو په جرګه کې له حکومت غوښتي چې لارې خلاصې کړي او موټر ګولي ډزې دي ودروي. حالته د امنیت لوجی عام خلک څومره غیسمن سوي دي.
تقریبا او کال او شوه چې موږ د کرپیو د حالات سره مخ تای، روزګارم نشته، ژوندم نشته، بچین د تعلیم نه وتل، مدرسې سکولونه ختم دي، هسپتالونه نشته.
د عوامي نشتل ګوند یو بلغړی په کراچي کې وجل سوی د دې ګوند وجل سو غړو شمیر او ستر زرو زیات سو. خو دوی اوس څه فیصله کړې ده؟
دا فیصله دا چې مونږ روزانه په دویم ورځ په دریم ورځ یا وجلې کیږو، خو مزید په داسې ډیفنسیو پوزیشن کې اوسېدو ته تیار نه یو.
او د خیبر پختونخوا په 11 ضلعو کې د پولیو د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین ورکولو مهم روان دی. خو د پېښور یو لوړپوړي چارواکی هغو میندو پلرو ته کومه دړکه ورکوي چې خپل ماشومانو ته له پولیو څاڅکو ورکولو انکار کوي.
کم سړی خپل بچو ته هم کتریا چولو اجازت نه راکوي او نور هم پروپیګنډي کوي، هغه خلاف موږ اکشن اخلو، پونیټیو اکشن اخلو.
او په خبرونه کې بواري چې یو سروي وایي چې اسلام آباد ایئرپورټ د نړۍ تر ټولو خراب هوایي ډګر دی. دا به مو اوري له مشالې دو سره اوسې. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. نن په پېښور رنګ روډ باندې د خیبر ایجنسی د باډي سیمې قومي او سیاسي مشرانو په تیراو باډه کې د فوجي عملیاتو په حقله یو جرګه وکړه چې په دې کې د یادې سیمې د قومي اسمبلی غړي هم ګډون وکړ. په دې غونډه کې غوښتنه وسوه چې امنیتي ځواکونه دې په باډه کې په سمدستي توګه د مارټر ګولو شیلنګ ودروي او باډي او پېښور ترمنځ لارې خلاص کړي. نور څه وسو تفصیل به له فرهاد شنواری وورو.
په دې غونډه کې غوښتنه وشوه چې امنیتي ځواکونه دې په باډه کې په دستي توګه د مارټر ګولو شیلنګ بند کړي او د باډې په خبر ترمنځ دې لارې خلاص کړي او که په اوس دلته خامخه عملیات کړل غواړي نو اول دې ځایي خلک ترې راوباسي او بیا دې عملیات پیل کړي. په دې غونډه کې شریک د باډې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل
دا دې ټولې عوامو دې ټول افریدی مسالہ رو دے خلکو مسالہ رو دے انسانیت مسالہ رو نو بدا سلسلہ کے منگ دا غونڈا رو غختی ہوا چی مختلف تجویزونو بندی غور رکو و خلکو لسہولیت ورکو زما کوشش دا ہو چی کاڈوال او زیات کاډه او زیات خلک به کور نه شي چې دا خلک چې کوم وتی دي اسه وتی دي چې دا واپس لاړ شي او آلتا چې کوم په کورونو کې چې غوا کم مشکلات دي هغه مشکلات ختم کو او زه کوشش کوم چې د خپل 44 علاقې دوره وکم چې په کوم ځای کې اپریشن هم یز به سکیورټی فورسز لا دا درخواست کوم چې زه په موقع موجود شم د خلکو د مشکلات وځل وکم.
د دغه غونډې په محل د باډي او ځای مشر عبدالحنان افریدی هم خپل خیالات څرګند کړل او وای وای
پنورا فاٹکم ډیر تکلیف دی خو مو خبر ایجنسی تقریبا و کال او شو چې مو د کرپیو د حالات سره مخ دی. روزګارم نشته ژوند هم نشته بچین د تعلیم نه وتل مدرسې سکولونه هم ختم دي هسپتالونه نشته مو ډیر زیات تکلیف دی دومره زیات تکلیف دی چې هغه په وینا سره هر څه دی لدو سره غواړي نو مو د خواسته چې د حالت ته پوره منشي او داسې حالت لراشي چې د مو خلق خپل واپس خپل کورونه لاړشي او رامن شکل پخپل کورو کې اوسېږي.
په یاد غونډه کې یو مستقل جرګه هم وټاکل شو چې دا به پر روان وخت کې د باډي سیمې د کشالي او د بیکورشو خلکو د ستونزو د حل په لړ کې لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل کوي. یاد دی وی چې دا غونډه په داسې حال کې وشو چې په تیراو باډه کې د اکتوبر د 14 نیټې نه د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوی دی او پوز ادا کوي چې عملیاتي د وسلوالو پر ضد په کامیابی سره روان دي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پاکستان د سرحدي سیمو او ریاستونو وزیر عبدالقادر بلوچستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله انفراستراکچر په بشپړ توګه وران شوی دی. دا خبره بلوچ د دوشنبه یا ګل پورز د بی بی سی سره د ځانګړي مرکې پر مهال کړې ده. قادر بلوچوای په شمالي وزیرستان کې د بیا ودانۍ د کارونو لپاره دوی له نړیوالو مالیاتي ادارو مرسته غواړي. پښتنه دا ده چې په نورو قبایلي سیمو کې چې پوځي عملیات شوي ول نو هلته د بیا ودانۍ کارونه څه صورتحال و؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سرحدي سیمو او ریاستونو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله زیربنا یا انفراستراکچر وران شوی دی او دا چې هلته باید هر څه له سره جوړ کړل شي. له بی بی سی سره د ځانګړې مرکې پر مهال بلوچ ویلي حکومت پریکړه کړې ده چې له نړیوالو مالیاتي ادارو د شاوخوا 1.5 ارب پاکستاني روپیو مرسته وغواړي چې په شمالي وزیرستان کې د بیا ودانۍ کارونه ترسره کړي. تر شمالي وزیرستان مخکې په جنوبي وزیرستان باجوړ، کورما، مومندو، خیبر او سوات کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي دي. پښتنه دا ده چې حکومت په هغو سیمو کې د بیا ودانۍ او بیا رغونې کارونه تر اوسه په څه ډول پر مخ بیولي دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینر شوکت الله د باجوړ په مثال ورکول وایي چې هلته یوازې 10,000 کورنیو ته د کورونو د بیا ودانۍ لپاره پیسې ورکړل شوي دي.
تعداد خود ډېر خلص زره فیملی سره په دې کې 4.5 لک روپۍ کیش گرانت مونږه یو فیملی ته ورکړل و چې فولی کورونا دی مالش شي او چې پارشلی کورونا دی مالش شي او په 1,50,000 روپۍ ملاو شي. او دا صرف باجول کې ملاو شي او دا د کورونا دی ریلیف او اس کلم نه دی ملاو.
انجینر شوکت الله وایي د چکلا گورنرونو د خپل کار په موده کې واز دا وکړی شو چې د ناورینونو تنظیم د قبایلی سیمو او صوبایي ادارو په مرسته سرویګانی وکړي او کار یې پیل کړ. دغه په خبره وس په قبایلی سیمو کې د انفراستراکچر د بیا ودانۍ کارونه ورو روان دي.
دا غیر لپاره سیستمون چې جوړ کړی دی د پی ډی ایم ای په تھرو او د ایف ډی ایم ای په تھرو هغه سیستم جوړ دی برابر دی خدای باندې اوس کار کول پکا دي. نور انفراستراکچر چې دی لکه کم روڈنا خراب شوی هغه په ریګولر ای ڈی پی کې کیږي یا کم سکولونه تباشوی هغه پروسس هم ډیر سلو دی.
لاکور می ایجنسی د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توره په خپل سیمه کې تر عملیات ورسته د بیا ودانې او بیا رغونې لکاره مطمئن نخکاری
مارکیټ دواره روپۍ پیکیج لانچ شوی او هغه یواره روپۍ ملاو شوی او د کوم خلکو ته چیتونه ملاو شو او منه کورنۍ شروع کوه چې ته منه دویم چیک نه ملاو او څه کوم مطلب دی چې سب پیمنټ
ساجد حسین توری وای د بیا ودانی کارونه د پولیټیکل انتظامیو په ذریعہ حکومت کوي او د قبایلی سیمو لپاره د ناورینونو انتظام اداره د بیکور کړل شوی عمرسته کوي
دا څو خبرې کوم نه دا هو څه پرټیکلی کوي مطلب چې کوم د پرمنه تر ګیلانی کوم پیکیج راکړو هغه پر ټل انتظامي کوي او سره ایف ڈی ایم ای والا څه کوم نه هغه د آی ڈی ٹی سکال ساتي او دې کې مطلب فورسز والا دې سم دا غم نشته راي
د خیبر پختونخوا په خوانی گورنر انجینر شوکت الله زیاتوی تر وسه چې په قبایلی سیمو کې د انفراستراکچر د بیا ودانی څومره کار شوی دی په هغه کې زیاتره د بهرنۍ مرستندوی ادارو په مرستو بشپړ کړل شوی دی
انفراستراکچر یا کوم سیستم ما د باجول د پاره جوړ کړو د دې اپلیکیشن هم په دې نورو قبایلو د پاره د سروې او د هغه بنیادی خودلم کړی دي هغه تقریبا شوی دي خو له سپیسې په کار دي چې خلکو لیور دا د بهر امداد هم پکې دي دا کوم چې شوی او د خجات د بهر امدادو
پر دې موضوع مو د نورو معلوماتو لپاره د قبایلی سیمو لپاره د ناورینونو تنظیم ادارې له چارواکو سره رابطه وکړه خو پر وخت راکولو سروې را خبرو ته حاضر نشول.
پامیر ساحل هلته به تیر شپه د کراچی په پښتون میشته سیمه فرنټیر کالونی کې د عوامي نېشنل ګوند ځای عہدیدار نامعلومه وسوالو وژلې دي او د دې ګوند دوه نور غړي ژوبل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي نور ګوندونه د کراچی په ګډون په ټول پاکستان کې جلسې کوي خو د دې پر ګوند د سیاسي غوښتنو شتونو نه اعلان سوی بندیز لګول سوی دي. د ظفر کریمی رپورت چې له کراچی را لېږلې دي ورته غوښ بسو.
پولیس چارواکی وای وجل شوی شاهد رحمان او د هغه ملګرو د سیمې په یو سړک د خپل ګوند بیرغونه لګول چې وسلوالو پرې برید وکړو. د دې پیښې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پلویانو د سین صوبې د اعلی وزیر هاوس مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه او په پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو او په سیمه کې د وسلوالو ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه وکړه. د یاد ګوند رهنما بشیر جان وایي
دلته په کراچۍ کې خلک د لکونو جلسې کوي په پنجاب کې کوي هر پارټي کوي خو موږ عوامي نېشنل پارټۍ والا که جنډا لګونو هم نه پرېږدي که جلسه کوو جلسه جلوس خو ډېره لویه خبره ده. نو موږ په دې موجوده ماحول کې نور تنګ شوي نو دا فیصله د مرګرو دا فیصله ده خصوصا د کارکنانو دا فیصله ده چې موږ روزانه په دویم ورځ په درېیم ورځ یا وجلې کیږو موږ مزید په داسې په دې ډیفنسیو پوزیشن کې اوسېدو ته تیار نه یو. په کار ده چې موږ لا د سر او مال له تحفظ ضمانت حکومت راکړي او که نه راکړي نو بیا دې موږ له اجازت راکړي بیا په خپله باندې موږ خپل ځان ساتلی شو.
بشیر جان زیاته کړه په کراچۍ کې د تیرو دیارلسو میاشتو راهیسې د لټون عملیات روان دي خو بیا هم د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د امنیتي سرتېرو پر ځای وسلوال ګزمې کوي.
پښتنو چې کومه آبادیانی دي پټان کالونی دی پیرآباد قصبہ منگاپیر اتحاد ټاون گلشن غازی فقیر کالونی او دغه شانتی سوراب گوٹ د سوراب گوٹ نه خو شاته گډاپ ټاون سا علاقې دي. دا مکمل طور په دا وخت پدې کې هیڅ قانون نشتا استا دلته مکمل طور د دهشتګردو قبضه ده. دا ډینجر زون کړی دی دته نه پولیس دي یعنی ماخام د وو بجو نه بعد د پولیس عمل دخل په علاقه کې ختم شي د تاڼو دروازې بندي شي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د احتجاج وروسته د سین صوبې د اعلی وزیر سلاکار وقار مهدی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل امنیتي سرتیري به د کراچۍ په لویدیځه ضلع کې د وسلوالو ګوندونو په ضد عملیات وکړي. نوموړي زیاته کړه د عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو د حمله ایف آی آر حکم یې ورکړی او د سیمې تانادار او ډی اس پی لخپلو دندو څخه ګوخه کړی دی. سفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
هلته به د باجوړ پولیټیکل چارواکي وای چې نن سهار د افغانستان د کونړ څخه ډزې سوي چې پکې په یو په میزایل برید کې د چارمنګ د امن لشکریانو یو غړی وچل سوی دی. داسې پیښې د یوې مدې راهیسې دلته کېږي چې پکې د امن لشکرانو غړي عسکري کوټونه او لسی وګړي په نښه کېږي. د داسې پیښو په اړه د باجوړ اولس سوای شنواز سرغزي سر خبرې کړي او دا رپورټر لیږلی دی.
د پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی د کنټرول د دفتر لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې نن سهار دغه برید شوی چې پکې د چارمغ په پابړه سیمه کې د امن کمیټې یو غړی شیر علي خان په نښه شوی. داسې پیښې د سور زور هسې روانې دي چې پکې د امن کمیټو غړي عسکري قوتونه او ولسي وګړي پکې په نښه کیږي. نو د سلارزو د سیمو اوسیدونکي ملک حسین خان سره مې په داسې پیښو د هغه نظر واخیست.
نو بنیادي خبره دا ده چې زما په نظر دې ته دا کاته شي چې څوک د بل په کور کې ګوتې چخي نو لازم دا کور خرابېږي او ورانېږي. نو اصل دا ده چې دې ته موږ په ښه نظر باندې وګورو او کوم خلک چې د دغه خلکو شاته ناست دی دغه خلک پېژندل غواړي چې دغه څوک دي. د پښتون دوستمن خلک دی خو دا د پښتون دشمن خلک دی.
ملک حسین خان زیاته کړه چې د پښتنو په هر کلي کې داسې پېښې کېږي او باید ټول پښتانه دي د دې په ضد پاڅون وکړي.
عالمي دنیا په دې باندې آیا خبر نه ده؟ نن د ایران سره زمونږ څنګه دي اړیکې؟ هغه هم په موږ باندې شیلنګ وکړو. نن د هندوستان سره زمونږ اړیکې څنګه دي؟ هغه هم په موږ باندې شیرو وکړه. او څوک په کمري؟ لکه کم چې غریب خلک دي مسکینان دي نو هغه په کمري.
د ډمډول مامند اوسیدونکي ملک ګوزاده خان مشال لریډیو ته وویل چې هغوی که وغواړي چې جرګې جوړې کړي نو د جرګو مشران ووژل شي.
خبرې خو په کې ډېرې شوې جرګې خلکو کړې دي چې امن به څنګه راشي که نه؟ او داسې نه کېږي چې قوم په یو اواز په یو چغه په یو را پاتې خو کله په جرګو مشورو ته شو نو جرګو د مشورو خلک موږ تاسو نو خلکو ته خطر کړو. نو دواړه طرفه په پښتنو په خاوره باندې نقصان یې ټول زموږ دی. دا نور خو به تماشګري سبب راځي که امریکا راځي که روس راځي عرب راځي تاجک راځي بل څوک راځي خو هغه ته به پښتون وي او دېشه ته به پښتون وي.
او یاد دې چې پرون سختي مهال هم د پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی چارواکو پوینه چې د کونړ لخوا وسلوالو برید کړیو چې پکې په غاخې ماموندو کې درې د عسکري قوتونو غړي زخمیان شوي چې د دغه پیښې پړه د طالب وسلوالو ویان شاهد الله شاهد په خپل سر منلې وه. شانواز ترغزی مشال ریډیو ماموندو ایجنسی.
او سم په پاکستان کې د شخصي ټلویزیون باندې د بندیز په اړه یو احتجاج. په پاکستان کې د میډیا رسنۍ ادارو پیمرا په یو شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز باندې د 15 ورځو لپاره 13 ورځ بندیز ولګوي او د عدلي په ضد د یو پروګرام په وجه د یادې ادارې لایسنس تر 15 ورځو پورې وځنډولې. د دې په خبرګون کې د پاکستان خبريالانو اتحادیې نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې احتجاج وکړي. تفصیلات سړي له پېښور غلام غوث رپورټ راکوي.
په ای آر وای نیوز د بندیز په لړ کې په پېښور کې د خبريالانو د مظاهره پر مهال د پېښور پریس کلب مشر ناصر حسین مشهد ریډیو ته وویل
څنګه چې موږ مخکې پروټیسټ کړی دا جول حوالے سره اوس هم ای آر وای چې کوم انتظامیه زموږ یقیندانی ولا ورکو چې دې بحالې لپاره موږ هر قسم سټرګل به کوو جدجهد به کوو چې کوم میډیا اونرز دي دې له پکار دی یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې دا چې موږ پروګرام به څنګه کوو او خپل اختلافات چې کوم دي که نه په دې کې مروالی او یو طریقه کار به جوړ کړي. ان شاء الله چې کوم دا مفادات جنگ چې کوم روان ده ان شاء الله دا ختم به شي. بیا
د دې نه وړاندې هم په یو بل شخصي ټلویزیون جیو بندي دا ډول بندیز لګول شوی وو او په جیو بندي د بندیز او په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د مظاهرو وروسته په پاکستان کې د رسنیو د ادارو ترمنځ یو ډول اختلاف رامنځته شوی وو. په پېښور کې د سه شنبه په ورځ په ای آر وای نیوز د بندیز د پیسلې په خبرګون کې د مظاهره پر مهال د خبريالانو د ټولنې خیبر یونین مشر نثار محمود مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د رسنیو ترمنځ اختلافات په اصل کې د مالکانو ترمنځ اختلافات دي او په کار د خبريالان خپل منځ کې اتفاق وساتي.
زه به دا وایم چې صحافیان نه دي ډیوایډ بلکې مالکان ډیوایډ دي او دا د مالکانو سازش دی چې هغه صحافیان ډیوایډ کوي. او زما صحافیانو ته ټول تنظیمونو ته دا خاص دی چې کم از کم خپل د اتحاد ساتي د مالکانو جنگ په خپل ځای موږ به صحافیانو د هغې د حفظ او د هغې د حقوقو حفاظت کوو د هغې لپاره موږ یو یو او یو به یو.
په پېښور کې په ای آر وای نیوز د بندیز په لړ کې په مظاهره کې د ځینې سیاسي ګوندونو مشرانو او کارکونانو هم ګډون وکړ او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ یو مشر پر توپان مشال ریډیو ته وویل چې یو تن یا یو سیاسي ډله یا حکومت د یوې مطبوعاتي ادارې د نشریاتو سره د اختلاف لرلو حق لري خو په یو مطبوعاتي اداره هم بندیز لګول نه دی پکار.
موږ د پرېس کم دی او د ای آر وای یا جیو یا بلای کوم چینل چې پاغه باندې پابندای چې کوم دی اره و چې دا پاغه دیبنه چې چپکی وای هغه سره زمونږه اتفاق ضروري نه دی خدا هغه هو ته چې خپل چینل وچلای دې ته ازادي وای.
د پاکستان په بیلابیلو خاريو کې دا ډول مظاهره د هغې رستو ترسره شوې کله چې په پاکستان کې د میډیا د سارنې ادارې پیمرا په ار وای نیوز باندې د 15 ورځو لپاره 13 ورځ بندیز ولګولو او د عدلیې په ضد د یو پروګرام په وجه یې د یادې ادارې لایسنس د 15 ورځو لپاره منسوخ کړو.
دا غلام غوس. او د خیبر پښتونخوا په یوه لزلو کې د ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو 4 ورځنی مهم نن په 2 ورځو هم دوام درلودی چې د کامیابی لپاره ډیپټی کمشنرانو ته خصوصي واکونه ورکړل شوی دی. برخه د پېښور ډیپټی کمشنر زهیر اسلام مشال ډو ته ویلي چې کم مور او پلار ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکی نه ورکوي داغه پر ضد به قانوني کاروایی کوي. پېښور څخه ځلاند یوسفزای رپورت لري.
د خیبر پختونخوا حفاظتي ټیکو او ویکسینو ادارې ډیپټی ډایریکټر ډاکټر اکرام مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په 11 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو مهم روان دی او دا چې دا ځلزلي انتظامیې ته په دې لړ کې خصوصي اختیارات ورکړي شوي دي.
کوم دی چې هغه ته لکه سکیورټی ایشو یا داسې د ریفیوزل څخه دا پرابلم را روان دی نن ته وایي چې څنګه چې سکیورټی دا بګر دا تا ټیور کړی و چې تاسو ولته 144 نه فیس کوي نو هغه چې کوم دی کې ریکوایرډ دی ته ډیپټی کمشنر لګي دی فولی کوآپریشن.
د پیښور ډیپټی کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په 28 اکتوبر پولیو مهم دوران ټول ضلع کې 144 دفعه نافذ کوي.
چې کوم ریفیوزل کیسز دي هغه خلاف مونږ اوس دفعه 144 لګو چې کم سره خپل بچو ته هم کتریا چولو اجازه نه راګي او نورم پروپاګاندا کوي هغه خلاف مونږ اکشن اخلو پونیټیو اکشن اخلو. دینه علاوه چې کوم زمونږ موټیویشنل ټیمز دي هغه مونږ موبلایز کړی دي او ثانه پسطا یونین کونسل پسطا زمونږ د ټیمونه چې دي یو پیک چیرمنان چې دي د خلکو سره علما کرام سره د دې کې داخله کنوینس کوي چې را دا یو مولک بیماری ده د زمونږ د ملک بدنامي بایسته په ټوله دنیا کې دې کې تاسو مونږ سره تعاون وکړي چې کم سره تعاون نه کوي نو هغه خلاف بیا مونږ پرچه ورکو.
د صحت قائمی ادارې تر مخه د پولیو ناروغي ختمون لپاره وزیر اعظم سلور وړو صوبو کې د پاکستان فوج څخه د مرستې اخستلو فیصله هم کړې ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم 11 بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې
تزیل مخه چې خبرونو لندستلار څو یو بل رپورت لرو د ماشومانو په اړه دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وايي په نړۍ کې په هرو 50 دقیقو یا منټونو کې د تاوتریخوالي له کبله یو ماشوم وژل کیږي. رپورت وايي په دې ماشومان کې کم شمیر په هغو سیمو کې وژل کیږي چې پکې جګړه روانه ده. د سیشمې پر ورځ د خبر سوي رپورت مهمه برخې له پامیر ساحل اورو.
د ملګرو ملتونو ماشومانو نړیوال ادارې یونیسف برتانیې څنګه په خپل تازه رپورت کې وایي په نړۍ کې د تاوتریخوالي لکبله په هرو 50 دقیقو یا منټونو کې یو ماشوم وژل کیږي. د رپورت تر مخه د تاوتریخوالي لکبله زیاتره ماشومان په هغو هیوادونو کې وژل کیږي چې پکې آرامي او سوله ده. رپورت وایي چې حساب وشي نو هر ورځ د تشدد په پیښو کې 315 ماشومان وژل کیږي او په دې کې 15% پیښې په آرامو او باامنه هیوادونو کې کیږي. د یونیسف پلټنې ښیي چې ماشومان هر ځای هر ورځ له سخت تشدد سره مخامخېږي. رپورت وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې نړیوال ټولنې او یونیسف 16 کار وکړ چې د ناروغۍ او لوګې له کبله د ماشومانو د مرګونو مخنیوي وکړي خو اوس داسې ښکاري چې نړۍ باید د هرې هغې وجې په اړه فکر وکړي چې د ماشومانو د وژنې لامل کیږي. د یونیسف دا رپورت وایي له ناامنه هیوادونو د باندې میلیونونه ماشومان له جسماني جنسي او جذباتي تیریو سره مخامخېږي او دا ماشومان په کورونو ښوونځیو او ټولنو کې نامحفوظه دي. رپورت وایي هغه ماشومان چې ورباندې تشدد کیږي ماغزه یې د هغو پوځیانو په څیر فعالیت کوي چې د جنگ په میدان کې وي. هغه ماشومان چې له تاوتریخوالي سره مخامخېږي تر اوږده مهاله د ذهني صدمې علامات لري. د یونیسف د رپورت په وینا د غریبۍ یا بېوزلۍ له کبله د نړۍ په هره سیمه کې پر اوسېدونکو ماشومانو د تشدد امکان زیاتېږي. رپورت د سولې نوبل سګنۍ جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی په مثال ورکول وایي که نړۍ د ماشومانو د حقونو لپاره ودرېږي نو ماشومان له تشدد استحصال او تیریو خلاصېدای شي. یونیسف وایي پر ملال یوسفزئی قاتلانه حملې او په نایجیریا کې د 226 نجونو د تښتونې پیښو نړۍ ته دا روښانه کړه چې ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې هم له خنډونو سره مخامخ دي. رپورټ زیاتوي که ماشومانو ته د تعلیم لارې برابرې کړل شي نو دوی نه یوازې له زیاتره شخړو او تشدد ژغورل کېدای شي، بلکې ماشومان به د وسلوالو ډلو په لیکو کې له جذبېدو هم وګرځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
او د خبرونې په دوه نیمای کې درته د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اوس 5 بجې سوې دي. احمد چازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر ایجنسی مشرانو له امنیتي ځواکونو د لارو خلاصولو او مارچر شیلینګ د بندولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په پېښور کې د خیبر ایجنسی د باړې سیمې قومي او سیاسي مشرانو په تیراو باړه کې د پوځي عملیاتو په حق له پیوا غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې د سیمې د قومي اسمبلی غړو هم ګډون کړی و. په کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او 2 نور شبل شوي دي. پېښه پرون شپه د ښار په پښتون میشته سیمه فرنټیر کالونی کې رامنځته شوه. پولیس چارواکي وایي وژل شوی شاهد رحمان او د هغه ملګرو د سیم پرې سړک د خپل ګوند بیرغونه لګول چې وسلوالو برید پر وکړي. د پاکستان پر یو شخصي ټلویزیون د بندیز په ځرنن په بیلابیل شارونو کې خبریالانو لارینو نه وکړ. په پاکستان کې د برقي رسنیو د تنظیمولو ادارې په امرا پرون پر شخصي ټلویزیون ایر وای نیوز باندې د 15 ورځو لپاره 13 ورځ بندیز ولګاوي او د عدلیې په ضد د یو پروګرام خپرولو په وجه دغه ټي وي جلسنامه د 15 ورځو لپاره منسوخ کړه. نن په کابل کې د سړک پر غاړه د شخصي بم په چاودنه کې د افغان ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې چاودنه نن سهار 2 بجې په شاوخوا کې د 47 اړوند د قایل شمس په سیمه کې د ملي اردو د عملیات په کسټر ډول موټر شوي دي. په دې چاودنه کې شپږ ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي. د چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ملخو د افغانستان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ په سیستان سیمه کې یو پولیس پر خپلو درو ملګرو ډزې کړي او درې واړه یې وژلي دي. د هلمند امنیت مدني د مطبوعات مسؤل سمونیار عبید وایي سیمې ته د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی ولېږلی. د امریکا څېړنیز اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د دې باوجود تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلی چې د امریکا حکومت د تولید د له منځه وړلو لپاره 8.6 اربع ډالره مصرفوي. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویل دي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د روان میاشتې په سر کې د ختیځ ښار دونیسک په ګرمیشتو سیمو کې غونچۍ بمونه کارولې دي. دغه نیویارک میشت سازمان چې پرون یې راپور خپور کړی ویلي چې دغه بمونه د حکومتي ځواکونو او رسپلو بیتو غوښتونکو ترمنځ د دونیسک تر یو درزن زیاتو ځایونو کې کارول شوي.
تاسو خبرونه له مچازمې څخه واورېدل. د پاکستان ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي. په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان لوستي او دا رپورټ را لښري.
مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن دفتر نه نامعلومو ملزمانو له اړخه 5 کیلوګرامه سره زر او کروڑونه روپۍ تښتول یو معمولي پیښه نه ده. ادارې وایي انسانیت لپاره کارکوونکي عبدالستار ایدی غوندې یو شخصیت لوټول د حکومتي کمزورۍ او د ناقص انتظامي صورتحال عکاسي کوي. ادارې زیاتوي سن حکومت په غټو غټو جلسو کې خپل سیاسي طاقت خوښایي، خو په انتظامي توګه د سن صوبې حکومت ناکامه شوی دی. ادارې لیکي ژوندي کامونه د عبدالستار ایدی غوندې د شخصیاتو قدر کوي، داغي حفاظت کوي. خودلته عبدالستار ایدی غوند شخصیت هم محفوظ نه دی. ادارې په وینا عبدالستار ایدی په نړیوالې ورورولۍ کې د پاکستان شناخت، سرمایه او د پاکستان مثبت علامت دی. سنسوبي حکومت له خپل ذمہواري په دې لړکی پوره کول پکار ده او پکار ده چې د دې پیخي ککړ خلک اونیسی او اغي ته سزا ورکړي. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې سپریم کورټ د الیکشن کمیشن نه خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو په اړه یو حتمی راپورټ په یو میاشت کې غوښته دي او دای هم ورته ویلي دي چې الیکشن کمیشن دې سبو سره مشوره وکړي چې کله پوری صبح بلدیاتي انتخاباتو له تیاری دي. ادارې وایي خیبر پښتونخوا د مخکنه بلدیاتي انتخاباتو په اړه یو خاکه جوړ کړې ده چې په کې زیات نه زیات اختیارات په اولسي سطح ورکړې شوې دي. ادارې لیکي بلدیاتي ادارو کې کم وسایلو او بیا په ورکړې شوو وسایلو کې لوټ مار د نه اهلي نتیجه وي. په کار ده چې په دې اړه حکومت کوټل اقدامات پورته کړي او د کتنې نظام مضبوط کړي. ادارې مخکې لیکي چې اوس ضروري ده مقامي ادارې او پوره نظام فعال جوړولو لپاره مؤثره حکمت عملي تیار کړی شي. ادارې اخیری کې لیکي منتخب بلدیاتي مشورولې تعلق چې هر کلی سره وي او دا خلک د اولس مسلې هم پیژني او د حکومت د وسایلو ادراک هم لري، نو پکار ده چې د داسې پالیسۍ استعمال وکړی شي د سنه چې مقامي او صوبایي سطح باندې منصوبه بندي په حقایقو مبني وي. اکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي بلوچستان کې د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې اتم مزدوران وجل یو افسوسناک پیښه ده. ادارې وایي وژل شوي کسانو د سیراب متاثره علاقو سره تعلق لرلو. دوی بلوچستان ته مزدوری لیتلي وو. ادارې زیاتوي بلوچستان کې دا پیښه اول ځل نه شوه، بلکې د دې نه مخکې هم پنجاب او د ملک د نورو برخو هنرمندان او مزدوران په نښه شوي دي. ادارې وړاندې لیکي د دې مزدورانو څه قصور وو. د دې تعلق خو غریبې طبقې سره وو. د دې څه غټې طبقې سره جګړه هم نه وه او نه د سیاسي لوبې برخه وو. ادارې وایي بلوچستان حکومت لبه په صوبه کې امن او امان قایمولو لپاره هر ممکنه کوشش کول وي. دا هم پکار ده چې سیاسي ګوندونه او عالمان امن او امان په ځای کولو لپاره د خپلې حصې کردار ولوبوي. ادارې اخیره کې لیکي په خاص توګه کمپرسه مشرانو لپاره پکار ده چې هغې دې رامخکې شي او بلوچستان کې سرګرم عناصرو خلاف د کاروایي وکړي. څوک چې بېګناه مزدوران او هنرمندان وژني او علاقایي نفرت خپروي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي د پیپلز ګوند د ځوان مشر بلاول بټو زرداري لپاره به دا یو ګران کار وي چې دغه ګوند د روانو انتخاباتو وړاندې فعال کړي. بلخوا فارن پالیسي په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه لیکلي چې وسلوال اوس دغه جګړه په نظریاتي بنیادونه بلکې په مالي ګټو پر مخ بوځي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
تیرونه په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند یو جلسه وشوه چې د نورو ترڅنګ دغه ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری هم ورته وینا وکړه. د پیپلز ګوند دغه جلسې په اړه نیویارک ټایمز لیکلی په موجوده وخت کې د دغه ګوند ځوان مشر بلاول بټو زرداری لپاره دا یو ګران کار دی چې د خپل ګوند ټول مشران یو ځای کړي او یو نوې تګلاره جوړ کړي چې د ولس مرسته ولري. په روانه میاشت کې په ملتان کې په ضمني انتخاباتو کې د پیپلز ګوند امیدوار په دریم نمبر راغی او یو څو زره ووټونه یې ترلاسه کړ. دغه انتخابات هغه آزاد امیدوار وګټل چې د تحریک انصاف مرسته یې لرله. د تحریک انصاف ګوند له خوا لسو مودې راهیسې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي. دغه ګوند په موجوده حکومت تور لګوي چې په تیرو انتخاباتو کې داندې کړي او د وزیر اعظم نواز شریف ته مستعفی کېدو غوښتنه کوي. تحریک انصاف اوس غواړي په پنجاب صوبه کې زیات خلک خپلو جلسو ته راولي او د حکومت خلاف خپلې مظاهرې پر مخ بوزي. بلخوا پیپلز ګوند هم دا وخت خپل سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې. دغه جلسې ته سناسه یو لک خلک راغلي وو چې زیاتره د سند صوبې له کلیوالو سیمو نه وو. خو څېړونکو وایي بیا هم د پیپلز ګوند د اندازې نه کم خلک راغلي وو. بلخوا که څه هم په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ کې نوی حکومت واک سنبال کړ، خو د وسلوالو د تشدد لړۍ لا اوس هم روانه ده. په همدې اړه فارن پالیسی مجلې لیکلي په افغانستان کې د دیارلسو کالو له جګړې وروسته دغه جنگ اوس په نظریه نه بلکې په پیسو او مالی ګټو ترسره کیږي. په دغه هیواد کې د قومي او اسلامي مقاصدو لپاره جنگېدل اوس وسلوالو کې جذبه نه پیدا کوي او نه دغه خبرې خلک د وسلوالو طرف ته اړوي، بلکې اوس مالی ګټو ته کتلی شي. طالبان په یو شمیر ولایتونو کې د غیر قانوني دندو کولو سرپرستی کوي چې دا شان دوی په دغه سیمو کې خپل اثر ساتي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره باید د دوی د مالي ذریعو خلاف کار وکړل شي. دا شان به دغه تنظیمونه هم کمزوري شي. په هرات او هلمند ولایتونو کې وسلوال د سمګلینګ د ملکی او غیر ملکی ادارو نه په زور د پیسو د شتمنو خلکو او سوداګرانو نه د عشر او زکات او دا شان د نورو لارو پیسې غونډوي. د ټولې نړۍ د 95% پورې افیوم په افغانستان کې پیدا کیږي چې 80% یوازې په هلمند کې کرلی شي، خو له بلې خوا په هلمند کې تر ټولو زیاته ناارامي هم ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د بیا رغون لپاره د امریکا د مصارفو د لوی اټارنی جنرال دفتر سیګار په یو نوي رپورت کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات نشي مواد کرل شوي وو. په دې رپورت کې چې نن خبر شوی راغلی چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د منشیاتو د کښت کمولو لپاره 1.5 اربع ډالر خرڅ کړي وي. په ملګرو ملتونو کې یو مخدره موادو او جرمونو نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې کروندګرو تیر کال په څه د باندې 40,000 کیلومتره مربع ځمکه کوکنار کرلی وو. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زیزه خاورو.
د سیګار مشر جان سوبکو ویلی چې په 2001 میلادي کال کې د کوکنارو کښت د دې نیمایي و. سوبکو د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ته په لیک کې څرګنده کړې چې د امریکا او متحدینو د هڅو هماهنګي په موقت ډول په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید د کمول لپاره ښه نتیجه ورکړې وه. سوبکو ویلي په افغانستان کې د مخدر موادو په کښت کې دغسې زیاتوالی په دې هېواد کې د امریکا د مخکنیو هڅو پر دوام او مؤثریت ناوړه اغېز کولی سي. په افغانستان کې د نړۍ د غیر قانوني تریاکو 80% تولیدېږي چې ګټه یې وسلوالو طالبانو ته رسېږي. اداري فساد ورسره زیاتېږي او په دې هېواد کې د قانوني اقتصادي سرچینو د رامنځته کولو لپاره د حکومت هڅې شنډوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سر مفتش د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت کوکنار کرل سوي چې د وړم کال په پرتله 1 میلیارد ډالره زیاتوالی پکې راغلی دی. جان سوبکو په دې لیک کې ویلي د افغانستان په زیاتو سیمو کې د امنیت له خرابېدو سره سم د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو هڅې کمزوري شوي او شاید د کوکنارو په نوي فصل کې لا زیات کښت وسي. د سوبکو په وینا په تېره یوه لسیزه کې افغانستان ته د پرمختللي ټکنالوژۍ د رسېدو له امله افغان کروندګر توانېدلی چې څه باندې 2000 کیلومتره مربع شاړه ځمکه په کرونده بدله کړي چې تر ډېره حده د کوکنارو کښته ځانګړې سوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه چې د سیګار په رپورټ کې ویل سوي چې د افغانستان ولایتي چارواکي د کوکنارو د کښتونو د ویجاړولو لپاره زیاتې هڅې نه کوي مایوسي څرګنده کړې ده. د امریکا سفارت ویلي چې له افغان لوري سره مرسته او ګډ کار کوي د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو لپاره اوږدمهالي پلانونه جوړ سي. د امریکا سفارت ویلي په افغانستان کې د کوکنارو کښت له هغو سیمو چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي او امنیت ښه سوی تر ډېره حده هغو سیمو ته چې د حکومت حضور کمزوری دی امنیت ښه نه دی او لرې پرتې دي لېږدول سوی. په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم اظهر په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې د کوکنارو کښت زیات سوی دی. اظهر ټینګار وکړ چې د اغیزمنې حکومتي واکمنۍ ټینګېدل او د کروندګرو د اقتصاد ښه کول له مخدرو موادو سره د مبارزې له بریالیتوب سره همکاري کولی سي. فکر کوم چې تر څو په ټول افغانستان کې قانون حاکم نسی، څو چې سالمی حکومتي ادارې جوړ نسی او له قانونه سرغړونکي قانوني ادارو ته معرفي نشي، د مخدر موادو د تولید کمول به سخت کار وي. ښاغلی اثر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ټولنې باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د مخدر موادو پر ضد مبارزه کې هم شعوري برخورد کړی وي. د ده په وینا په افغانستان کې له مخدر موادو سره مبارزه په داسې وخت پایل سو چې بیا امنیتی د هیواد ډیرو سیمو ته پراخه سوی و. د امریکا د دفاع وزارت هم دغه رپورت په جواب کې ویلي چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت او قاچاق پر ضد عملیاتو کې د امریکا د حکومتي ادارو د هڅو ملاتړ کوي، خو په مستقیم ډول دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو د پروګرامونو مسؤلیت نه لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مرستیال مایکل لمکن ویلي زموږ په باور په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د زیاتوالي یو عمده دلیل دا دی چې د افغانستان حکومت د دغو هڅو کافي ملاتړ نه کوي.
فرشته جلال زیبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند ولایت په شمال کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملکی وګړو پر مرګ شو بل خپل شوور اندیشنه څرګنده کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې وسلوال طالبان هغه خلک چې د جګړو له ویرې خپل سیمې پرېښي او بیرته خپلو کورونه تستنیږي له مخې وژني. په همدې حال کې د هلمند مدني ټولنو فعالانو د جګړې له شکل اړخونو غوښتي چې د ملکی وګړو مصنوعیت ته پاملرنه وکړي. احمد تکل رپورټ ته وغوښتو.
په داسې حال کې چې د هلمند ولایت په شمال کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه نوي ارقام خپاره شوي، د افغانستان دفاع وزارت د دې وژنو پر پر وسلوالو طالبانو اچوي. د هلمند شمال په څلورو ولسوالیو کې په وروستیو جګړو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ارقام ویرونکي دي. د هلمند د مدني ټولنو یوې استازې مؤسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې هلته ولسي خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د هلمند د مدني ټولنو چتر چې ګڼ شمېر ډلې غړې دی وایي د تیرو دریو میاشتو په جګړو کې لږ تر لږه 50 ماشومان او ګڼ شمېر ښځې یا وژل شوي یا ټپیان دي. د دې ټولنو د چتر مشر سردار محمد همدرد ازادي راډیو ته وویل چې د دې وژنو په وړاندې د دوی اعتراضونه هیڅوک نه اوري.
په دا وروستیو کې په شمالي هلمند کې کومه جګړه روانه ده، د ولسي وګړو وژنه بیخي زیاته سوله. موږ هم پر دولت باندې غږ کړی دي، هم دولت پر سوال مخالفینو غږ کړی دي چې د ولسي وګړو ژوند ته دې پاملرنه وشي. متاسفانه تر اوسه پورې نه دولت او نه وسوال د دولت وسوال مخالفینو جد توجه کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ټولې وژنې طالبانو کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د سیمې د ځینو اوسیدونکو پر کورونو په دې پلمه حمله کوي او وژنې چې له حکومت سره اړیکې لري.
د هلمند ملکی تلفات به استثنا د طالبانو له اقداماتو سره تړلی دي، یعنی امنیتي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له درنو وسلو کار را اخیسته. له بده مرغه د هلمند په برخه کې طالبانو داسې چلند وکړ چې په کلو به حمله وکړه او ډېرې کورنۍ چې په یو ډول یې له سیمه ییزو پولیسو سره اړیکې درلودل په ډله ییزه توګه یا له سیمې کډه کېدو ته اړ کولې یا به وژلې او د ځینو کورونه یې لوزول او ماینونه به یې پکې ښودل.
ملګرو ملتونو او نورو ټولنو په وار وار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار نه اخلي او د خلکو د استوګنې له سیمو د پر دولتي ځواکونو حمله نه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دفاع وزارت دا ادعا تاییدوي چې وایي طالبان د سیمې ملکی وګړي په نخښه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د حمله ډیر وخت هغه خځه ماشومان او نور ملکی وګړي وژني چې خپل مینو تراستنیږي.
د کومو کومانس کې چې کله د زیشری کسان د جنگ دی وژنه به خپل کوین تر راځي، هم د مرموی د وژنه، هم د سړک د غاړه د مانین د وژنه، او هم د هغه کورونو او د کومو کومانس کې د انساني تلفاتو زیاتواله شوه ده. په دې کې ماشومان او خځې هم د متضرر شوي دي.
د هلمند مدني ټولنو چتر د دې ولایت څلور ولسوالۍ سنگین، موساکلا، کجکی او نوزاد په خاص ډول یادوي او وایي چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو او همدارس د طالبانو لخوا د ځمکنیو ماینونو د چودنو لکبله لسګونه ملکی وګړو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې دي زیان وښتي. دا ټولنه د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې د وسلوالو حملو او پوځي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو او په تیره د ماشومانو او ښځو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکی وګړو ژوند د دوی لپاره تر هر څه زیات اهمیت لري. جنرال ظاهر عظیمی د هغو اقداماتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې ملي اردو یې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره عملي کوي.
یو ستونزه چې موږ د عملیاتو پر مهال ورسره مخامخ یو د طالبانو لخوا د ملکی وګړو څخه د سپر په توګه کار اخیستل دي. د ملي اردو لپاره د ملکی تلفاتو مخنیوي تر هر څه زیات لومړیتوب لري او هڅه کوو چې په یو سیمه کې د عملیاتو پر مهال خلکو ته اعلان وکړو څو ملکیان زیانمن نشي. همداراز هڅه کوو په هغو سیمو کې چې ملکی وګړي اوسیږي هیڅ عملیات ونه کړو.
خود بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار که څه هم د ملکی تلفاتو د اکثرو پیښو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، مګر دای افغان ځواکونه هم تر یو حده په دې کې ګرام بولي.
د تلفات د دولت مخالفین د عملیاتو د وجنه رامنځته کیږي، ولی کډیره فیصدي مخالفین تر اجي یو څه فیصدي د ته هم د چیږي چې دولت د مرموی او د هوان او د تاکتونو د استعمال په نتیجه کې ملکی تلفات هم رامنځته شوي دي.
په تیرو څو کلونو کې تقریبا ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو وسلوال طالبان د ډیری ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې مسؤل بللي او دا تقریبا هر کال د هرې ټولنې د راپور مهم ټکی و. خو طالبانو دا ټول راپور نه رد کړي او وایي چې دوی په خپلو ځانوژونکو ډلهیزو او بمی حملو کې یوازې افغان او بهرني ځواکونه په نښه کوي. دوی همداراز نړیوال ځواکونه د ملکی خلکو په وژنو تورنوي. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې یو بل علت د نړیوالو ځواکونو هوایی بمباری وي چې په تیرو څو کلونو کې لسګونه کسان ووژل. خو وروسته له دې چې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو واخیسته، له دې قبله مرګ ژوبلې هم کمې شوې. خو طالبان لکه څنګه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نور فعالان وایي، له هم یوازینی ځواک دی چې خونړۍ حملې د ملکی وګړو ژوند، د وجود غړي او امن اخلي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي.
خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
الجزیره ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه د یوې پاکستانی لیکوالي ماهم جاوید مقاله خبره کړې ده چې پکې ویل شوی باید ملالې یوسفزۍ پاکستان او د دې هیواد وګړي د یوې اتلې په توګه ومني. تفصیل څه دی؟ راځئ چې د ریپورت ته ورشو. الجزیره ویب پاڼې د پاکستانی لیکوالي ماهم جاوید لیکنې ته د پاکستان له ملالې یوسفزۍ سره د پیچلي تعلق سرلیک غوره کړی دی. لیکواله په خپله لیکنه کې د ملالې یوسفزۍ په اړه په پاکستان کې د خلکو د اعتراضونو او داشان د دې د محبوبیت جاج اخلي. د ماهم جاوید په خبره زیاتره خلک ملالې یوسفزۍ چې د امن نړیواله جایزه ګټونکې ده دا وخت د ترګري پر ضد یو علامت ګڼي. د دې په خبره تحریک طالبان پاکستان ملالې یوسفزۍ په سر کې په ډزو وشتره ځکه چې د دې د طالب لپاره مبارزه کوله. ماهم جاوید زیاتوي چې په پاکستان کې تشدد او دمکیانو ډیر مبارزین خاموش کړل خو ملالې خاموشه نکړل سوه. لیکواله هغې دعوې ته جواب وایي چې پاکستانی او نړیواله میډیا یې کوي چې په پاکستان کې خلک له ملالې نفرت کوي خو ما هم جاوید وایي حقیقت دا دی چې دا ویل بیخي غلطه ده چې خلک له دې نفرت کوي. دا د 2013 کال حواله ورکوي کله چې ملالې یوسفزۍ په لومړي ځل د سولې نړیواله جایزې ته ونومول سوه. دا وایي له خلکو وپوښتل سو چې د ملالې د نومولو په خبر څومره خوشاله سو نو 40% خلکو وویل ډیر خوشاله سو او یوازې 11% کسانو خپګان څرګند کړی. لیکوال زیاتوي په ملالې یوسفزۍ پسې یوازې شهري متوسط طبقې شلاسي مذهبي انتها پسندان پروپاګاندا کوي چې پر دې د مغرب د ایجنټۍ تور لګوي. خو ماهم جاوید په وینا اصل مسله دا ده چې پاکستانیان د ملالې یوسفزۍ د خپل حق لپاره د مبارزې او زړورتیا او د مغرب لخوا په دغه زړورتیا او مبارزه ودیته د اعزاز او احترام ورکولو ترمنځ په فرق نه پوهیږي. خپل ملالې یوسفزۍ د خلکو لوري د دې د مخالفت پاړه خبري نه کوي خو البته خو کله چې د اکتوبر پر 10مه د امن نړیوالې جایزه ګټونکو اعلان سو نو د مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه وکړه. په دې مرکه کې ملالې وپوښتل سو چې خپل مخالفینو ته به څه پیغام ورکوي. نو دی ول چې خلک د خپل سوچ او فکر څرګندولو حق لري. البته دوی د دې د ماشومانو د تعلیم د حق ورکولو د مبارزې ملاتړ وکړي.
د ګلم چې مخالفت کول دا غوي حق دی خو زور وضاحت دې کول غواړم چې زه بالکل تعلیم غواړم نه زما بری کې بل څه انټرست لري نه بل څه غواړم نه د پیسې غواړم ما صرف او صرف د یو ارمان مې دی یو خوب مې دی هغه دار چې هر یو ماشوم وي ما چې سکول ته رواني اعلی تعلیم حاصلې او زما دا کمپین سپورټ کوي زما دا جدوجهد سپورټ کوي که تاسو ما نه سپورټ کوئ هغه هیڅ خبره نه ده خو زما کمپین دا سپورټ کوي تاسو خپل ماشومان سکولن ته ولې دا زماره په ټول نغټه خبره ده.
د الجزیره ټلویزیون پر ویب پاڼه باندې خبره شوې مقاله کې ماهم جاوید وایي پاکستان ډیر کم اتلان لري نو که خلکو ملاله لزانه پر دې کړه نو د دې معنی بداوي چې دغه هیواد یو بل اتلو بایلله. د دې په خبره ملاله یو رښتینی اتل ده او په کار دی د هیواد خپل کړی
اتلان.
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میزدالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو خویده دریا خان افریده در گرگو مرکو سر زاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شهوری وده ورکلی در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چتراله دا با چی یو شی پشتو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
په یو سروې کې راغلی چې د اسلام آباد هوایی ډګر په نړۍ کې تر ټولو ښه او خراب هوایی ډګر دی خو د پاکستان چارواکي بیا دغه سروې په جزوي توګه ردوي او زیاتوي چې دغه سروې په یک طرفه ډول شوې ده. په دې اړه مجید بابر یو رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکای ټلویزیون سی این این ویبپاڼې په خپل راپور کې د نړۍ د هوایي اډو په اړه هغه سروې را نقل کړې ده چې هر کال د رسېلګرۍ په اړه د یوې ویبپاڼې لخوا ترسره کیږي. راپور زیاتوي چې دا مهال به د فلپاین ولس د سرخار منیلا هوایي اډې په اړه ځکه هم خوشحاله وي چې د دغې سروې له مخه پرله پسې درې کاله د نړۍ تر ټولو خرابو هوایي اډو په فهرست کې په سر کې د پاتې کېدو نه پس د غزای سخ کال د پاکستان د سرخار اسلام آباد هوایي اډې نیولی دی. سخ کال په دغه فهرست کې د اسلام آباد هوایي اډه په لومړي نمبر او د منیلا د نینو اکینو هوایي اډه په څلورم نمبر ده. د دغه ویبپاڼې لخوا ترسره شوي په دې سروې کې د مسافرونه په هره نړیواله هوایي اډه کې په څلورو برخو کې یعنی هوایي اډه څومره آرامده ده، څومره صفا ده او څومره سهولتونه پکې دي پوښتنې شوي دي. په دغه سروې کې یو مسافر د اسلام آباد هوایي اډې په اړه ویلي دي چې دا اډه د لوی زندان غوندې ده او د ټکسي ډرایورانو او دلالانو ډېر زیاتوالی پکې شتون لري. خو د اسلام آباد هوایي اډې ویان مبارک شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې که هم د دغه سروې ځینې وړاندیزونو سره متفق کاری خو وایي چې د ټکسي ډرایورانو او نورو سهولتونو په اړه په دې سروې کې چې کومې خبرې شوي دي هغه ټولې یک طرفه دي، موږ زره هیڅ رابطه نه ده شوې. مبارک شاه زیاتوي،
دلته د کرایې د موټرو د اخیستو لپاره موږ یو میټرو پارک جوړ کړی دی. مسافر په خپله خوښه په کرایه هغه ځای کې ټیکسي په کرایه اخیستی شي. او بله خبره دا چې د زیرو ټیکسي موټرو ډرایوران بغیر د پرمټه هوایی اډې ته نشي ننوتی. غیر متعلقه ډرایوران موږ په هوایی اډه کې نه پرېږدو او موږ دغه ټول ډرایوران پیژنو.
په دغه سروې کې د سعودي عربستان د جدي هوایي اډه په دویم نمبر تر ټولو خرابه هوایي اډه ده. دغه سروې کې ویل شوی دی چې د اسلام آباد هوایي اډه د صفایي په حواله سره هم د نړۍ تر ټولو ګنده هوایي اډه ده. مبارک شاه وایي چې د دې سروې نه پس د شهري هوابازۍ مشر کیپټن ریټایر شجاعت عظیم د پاکستان د ټولو هوایي اډو منیجران راغوښتي دي او هغوی ته یې د صفایي او نورو سهولتونو په اړه نوي هدایات ورکړي دي. مبارک شاه زیاته کړه،
د صفایي په حواله چې کومه خبره شوې ده، په خاصه توګه چې په هوایي اډه کې کوم عوامي غسلخانې دي هغه ځکه هم ډېر ګنده وي چې په پاکستان کې د مسافرو رخصت کولو او هرکلی کولو لپاره هوایی اډې ته د ډیرو خپلو خپلوانو ورتلو روایت دی. موږ د دغه روایت حوصله شکنی کوو، خو اوس موږ صفایي ته خاصه توجه کړې ده او په لاونج کې چې کومې غسلخانې او د صفایي کوم انتظام دی هغه په سیمه کې د ټولو هوایی اډو د لاونجونو نه که ښه نه وي نو خراب هم نه دی.
په دغه سروې کې د فنلینډ د هلسنکی، د جرمنی د میونخ او د کینیډا وینکوور هوایي اډه د سهولتونو او صفایي په حواله سره تر ټولو ښه هوایي اډه ګرځول شوې ده.
د مجید بابر رپورټ ته غوږ واست. او سم د مشال ریډیو په دې ورستۍ د دې ورستۍ خبري غړي د ورستۍ شبیر رسیدلې دي. احمد چازمی ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي. د خیبر ایجنسی مشرانو د پاکستان امنیتی ځواکونو د لارو خلاصولو او مارټر شیلینګ د بندولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په پېښور کې د خیبر ایجنسی د باډي سیمې قومي او سیاسي مشرانو په تیرا او باډه کې د پوځي عملیاتو په حق له پیوا غونډه کې وکړه. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پېښه پرون شپه د ښار په پښتون میشته سیمه فرنټیر کالونی کې رامنځته شوه. پولیس چارواکي وایي وژل شوی شاهد رحمان او د هغه ملګرو د سیمې پر یو سړک د خپل ګوند بیرغونه لګول چې وسوالو برید پر وکړي. د پاکستان پر یو شخصي ټلویزیون چینل د بندیز په ضد په بیلابیلو شهرونو کې خبریالانو لاریون نه وکړ. په پاکستان کې د برقي رسنیو د تنظیمولو ادارې پیمرا پرون پر شخصي ټلویزیون چینل ایروای نیوز باندې د 15 ورځو لپاره 13 ورځ بندیز ولګاوي او د عدلیې په ضد د پروګرام خپرولو په وجه دغه ټي وي جاسنامه د 15 ورځو لپاره منسوخ کړه. نن په کابل کې د سړک پر غاړه د شخصي بم په چاودنه کې د افغان ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې چاودنه نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د چلستون اړوند د قای علي شمس په سیمه کې د ملي اردو د عملی پر کاسټر ډوله موټر شوي ده. د چاودنه کې شپږ ملکي کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې مسؤلیت وسوال طالبان منلی دي. بلخ د افغانستان د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ په سیستان سیمه کې یو پولیس پر خپل درو ملګرو ډزې کړي او درې واړه وژلي دي. د هلمند امنیه قمانداني د مطبوعاتو مسؤل سمنیار عبید وایي سیمې ته د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی لېږلی دی. د امریکا یو څرنیز اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د دې باوجود تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلی چې د امریکا حکومت یې د تولید د له منځه وړلو لپاره 8.6 اربع ډالر مصرفوي. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي دي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د روان میاشتې په سر کې د ختیځ ښار دونیسک په ګڼمیشتو سیمو کې غونچۍ بمونه کارولې ده. دغه نیویارک میشت سازمان چې پرون یې راپور خپور کړی ویلي دي چې دغه بمونه د حکومتي ځواکونو او رسپلو بیت الغوښتونکو ترمنځ د ډونیسک تر یو درزن زیاتو ځایونو کې کارول شوي دي. او امریکا د ترکیه د هغه فیصلې ساینه کړې چې پکې د هیواد د کوبانی ښار د دفاع لپاره عراقي کردانو ته شام ته د تلو لپاره د لارو کول اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کلا بند شوي کوبانی ښار کې جګړه روانه ده او د دې ښار کرد دفاع کوونکي د تیرې څه باندې یوې میاشت راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملې سره مخامخ دي. احمد شاه زمي و چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کوم. له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو لړۍ پای ته رسېږي. سبا بیا ستاسو په خدمت کې خوست که تاسو هم په دې څپو پاتې شوئ نو ډیوه راډیو اوریدلی شئ او د مشال ریډیو دغه خبرونې تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام اوریدلی کتلی او لوستلی شئ. عبدالکاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ.